سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفیه الله ستانه ځایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم. پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړم. د افغانستان په لویدیځ کې یوې چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړوند الفاروق قلي اردو 15 پرسونل وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت په خپل ټویټر باندې دغه خبره تایید کړې ده. الفاروق قلي اردو په هرات کې د خود بریت دقیق ځای د دفاع وزارت په بیان کې نه دی راغلی. د بیان له مخې بریت نن سهار د ناپیژاندو وسلوالو لخوا د 200 الفاروق قلي اردو د روغتیا پالانو په یو کاسټر ډوله موټر باندې شوی دی. الفاروق قلي اردو په هرات کې میشته. د افغانستان د څو لویدیځو ولایتونو لپاره د طالبانو تر ټولو یوه لویه پوځي اډه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي افغان میرمن یو نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوې دي. ښاغلی بینټ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته په یو خبري کانفرنس کې دغه خبره وکړه. هغه وویل نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نه شي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې نړیوال د طالبانو له مثبتې روحیې ناوړه استفاده کوي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن جنوبي افریقا په لوی توپیر بنگلاديش ته ماته ورکړه. جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ. په شلو اوورونو کې 215 منډې وکړې. د بنگلاديش ټول ټیم په 101 منډو وسوځید. د جنوبي افریقا لوبغاړي ریلی روسو سلیزه وهاله او کوینټن ډیکاک څه باندې 70 منډې جوړې کړې. د نن په دویمه لوبه کې هند له هالند لوبه وګټله. د هند ټیم هالندي لوبغاړو ته د 130 منډو هدف ورکړ. هالند په ټاکلو اوورونو کې یوازې 133 منډې جوړې کړې شوې. دامګړی پاکستان له زیمبابوې سره لوبه روانه کړې. سبا به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره لوبه وکړي. آیرلند خپله لومړۍ لوبه له انګلستان ګټلې خو افغانستان بیا پرې بایللې ده. او شپږ سوه شپېته تنه افغان کډوال پرون کاناډا ته ورسېدل. د افغانان له تاجکستان او پاکستانه په دوو پروازونو کې د تورنتو او ایډمنټون هوایي ډګرونو ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر تازه ورغلو افغانانو ته ښه راغلاست ویلی او ټینګار یې کړی چې هیواد یې د لږ تر لږه 40,000 افغانانو د ورغوښتلو او هلته د میشتولو هوډ لري. شان فریزر په خپل ټویټر باندې په یو بیان کې ویلي د افغانانو د بیا میشتولو پروګرام کال ته بشپړوي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزیر په خبره له 2020 کال راهیسې تر دې دمه 3500 افغان کډوال کاناډا ته رسیدلي او په خوندي توګه هلته هستوګن شوي دي. خبرونه مواردل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولای. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ د افغانستان د وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښودلې.
فرست اف اول is the huge
خوځون جنود حقونو په برخه کې ډېر شاتک شوی. ممکن دا شاتک په تاریخ کې بي ساري وي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر ویلي د پاکستان پر پوځ او استخباراتي ادارو پسې بي بنیاد او درواغ خبرې کول انتهایی نامناسب کار دی. په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې د البته مرکبه ولرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکی رئیس احمد زای وایي له آیرلند سره لوبه ورته مهمه ده.
سبانه میچ به ډېر مهم وي د موږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي. یعنې د ګټلو په صورت کې به دغه ګروپ بیا داسې سي چې درې ټیمونه به داسې چې یار یو به بیا کولی شي اخري میچونه به داسې سي چې هغه د کوارټر فاینل مرحلې ته به بیا داخلي.
او په پکتیا کې بزګرو ته اصلاح شوی غنم ویشل شوې دي.
دا یو بوجي ستاسو کری تاسو به ان شاء الله یو نیم سال یو څه شپې ته من حاصل کړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنې او نجونې حس کوي چې له نړیوالو هیر شوي. ښاغلی بینټ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر خبرو او راپور ورکولو وروسته دغه څرګندونې په کانفرنس کې کړي. هغه ویلي نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نه شي چې
افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو اعلامیه کې ویلیو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحیې ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو ځینې څېړونکو باندې هم د هغوی پر تګلارو نیوکه شوې وه. جزئیات له فریدی سیال اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ وایي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو اوسنۍ شاتک خایي د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته یو خبري کانفرنس ته ویل. افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړۍ هېرې شوې دي. خغلی بنټ وویل چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د شاتګ له خطر سره مخامخ دي.
لومړی خو دا چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتک شوی. ممکن دا شاتک په تاریخ کې بېساری وي. په بله معنا چې دا شاتک د 1980 کلونو هم لوی شاتک دی، ځکه کومې لاسته راوړنې چې په 2001 کال کې د جمهوریت رامنځته کېدو وروسته په تېرو شلو کلونو کې وشوي له شاتک سره مخ شوي دي، او دا یو ستر شاتک دی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې، میرمنې کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري شوی دی. په رسنیز ډګر کې په ښځینه خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې له امله یې زیات شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ په دغه خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه ژورې اندېښنې شته او لګکي او رسنۍ په پراخه توګه تر فشار لاندې دي. غلی بینټ وویل د خبره سم ده چې د نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اوکراین خبرونو پر افغانستان سیوري غورځولې، خو نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د په خبره افغانان یو وار بیا د طالبانو بانو تر واک لاندې ژوند کوي.
There's been huge clampdowns on media.
رسنۍ په پراخه کچه ځپل شوې دي. هلته بشري بحران او مجازات معافیت ته حساب او کتاب نشته. دا باید هېر نه کړو چې دا هېواد څلور لسیز جګړه شاته پرېښې ده. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم، دوی فکر کوي چې د نړۍ پام بل ځای په ځانګړي ډول اوکراین ته اوښتی دی، او دوی یوازې پرېښودل شوي دي او هېر شوي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو چهارشنبه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحي ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمېر څېړونکو بنسټونو په تګلار نیوکه شوې وه. په اعلامیه کې راغلي وو چې دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندنو شرایط برابر کړي، خو د همکارۍ له دغې روحي سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد کاروي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او په ډېرو دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځول د ښځو د حقونو ښکاره نقص دی چې په دغه هېواد کې دننه او بهر یې په اړه پراخ غبرګونونه موجود دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په افغانستان کې د خصوصي پانتونو ټولنه وایي سکهال خصوصي پانتونونو ته د محصلینو د جذب په برخه کې 50% کمواله راغلی او دغه پانتونونه له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د خصوصي پانتونونو د ټولنې د عامه اړیکو مسول کریم ناصری نن ازادي راډیو ته ویل چې وضعیت هم دا ډول دوام وکړي د ډیرو خصوصي پانتونو دروازې به وتړل شي. اخو یو شمیر ځوانان وایي سکهالي مالی وضعیت خنه دی او نشي کولای په خصوصي پانتونو کې لوړې زده کړې وکړي. جزئیات له خاطر پردې ساورو.
فیصل تیر کال په کابل کې له 12 ټولګي څخه فارغ شو دی وی د اقتصادي ستونزو له امله ونه شو کړی چې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې ګډون او لوړې زده کړې وکړي. د نوموړي په خبره د بیلابیلو لاملونو له امله دولتي پوهنتونونو ته لاره پیدا کول سخت دي، خو هیله یې درلوده چې په خصوصي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر مې شوق و چې درسونه مې ادامه وکړو، خو نه شم کولی دی نه چې زموږ اقتصاد ډېر ټیټه ده. دې کال کې کانکور ازموینه مې نه ده ورکړی، او چې خصوصي پوهنتونو کې هم فیس ډېر جګ دی او نه شو کولی چې هغه برداشت کړو. زه د سهار تر شپې مزدوري کوم چې 100 روپۍ ترلاسه کړو، هماغه هم بیا پورته ورکړو.
مسعود بیا د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دویم کال محصل دی. نوموړي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپلې لوړې زده کړې په نیمه کې پرېښودي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
ما یو کال د کمپیوټر ساینس په رشته کې درس ویلی، خو سږ کال مې د سیمسټر د فیس د ورکړې توان نه درلود، نو ځکه اړ شوم چې زده کړې پرېږدم او کار وکړم.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته خصوصي پوهنتونونو ته د محصلینو په جذب کې 50% کموالی راغلی. د دې ټولنې د عامه اړیکو مسؤل کریم ناصری وایي سره له دې چې سږ کال د خصوصي پوهنتونونو د سمسټرونو په فیسونو کې محصلینو ته تخفیف په پام کې نیول شوی، خو په خبره د محصلینو د نشتون له امله ښایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شي.
وضعیت هم د محصلینو د پوهنتونونو ډیر خراب دی. جذب د محصلینو نوی کانکور کې کم شوی، 50% کم شوی. په چیرته اقتصادي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، نو کار شته چې تقریبا ډیری پوهنتونونه وتړل شي.
ښاغلی ناصری وایي هغه 28 ډیپارټمنټونه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د جواز د نه درلودو په صورت کې فعال وو، د طالبانو پر راتګ سره وتړل شول او بیرته ورته د فعالیت جواز هم ورنه کړل شو، خو نوموړي په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان احمد تقي نظر هم په دې برخه کې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 340 پوهنتونونه او د لوړ زده کړو تحصیلي موسسې فعالیت لري چې شاوخوا 190,000 محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په 190,000 محصلینو کې 30% مېرمنې دي. یاد ټولنه وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ کېدو مخکې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلینو شمېر 212,000 ته رسېده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
وربه شو پاکستان ته حالت د آی اس آی مشر ویلی د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو پسې د دب خبره به بنیاد او دروغ خبري انتهایی نامناسب کار دی. جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر په 28مه پراول پنده کې د پوسټ مرکزی دفتر کې وی خبري غونډه ته په وینا کې ظاهر اند پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تورونو ته اشاره زیاته کړه چې پوز او هم د اداره کلک پریکړه کړې چې د پاکستان په سیاسي چارو کې به نور لاس نه وي. عمران خان لتیرې سمو دی رئیس د خپل ګوند په ولسی غونډو کې د یو چالو نوم اخستو پرته د میر جعفر، میر صادق، غدار او نیوټرل کلمو په کارولو دا تاثیر ورکوي چې ګواکې پوز مخالفو یا اپوزیشن ګوندونو ته په لاس ورکولو د حکومت رنګ کړي. له هارون باچا به د دې موضوع تفصیل واورو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 28مه د پاکستان پوسټ په مرکزی دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې ښکاره شو. نوموړي د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې دا بې ساري اقدام یې ځکه وکړل چې د پوز او د خپل ادارې نوم او عزت ورته ګران دی. جنرال انجم پرته له دې چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان نوم واخلي، وویل چې په ملک کې د دروغو یوې بیانیې د مجبور کړل چې خبری کانفرنس ته خپل موقف وړاندې کړي.
آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے.
دیوائی ته یو چاته میر جعفر او میر صادق وای او شواهد در سره نوی، نو ظاهر ده د دې چې څومره هم مزمت خوشي کم بوي. دا صریحن پر دروغ ولاړې و نظریه ده. د نیوټرل، غدار او جناور کلمې د دې لپاره نه کارول کیږي چې کنه پوز دا غي مشر یا زما ادارې ISI غداری کړی ده. دا د دې لپاره هم نه ده چې کنه د ادارو غیر آئینی او غیر قانوني کارونه کړی دي، بلکې دا نمونه ورته ځکه اخیستل کیږي چې پوز له غیر آئینی او غیر قانوني اقداماتو انکار کړی دی. اسټابلیشمنت تیر کال پریکړه وکړه چې خپل آئینی کردار پورې به محدود پاتې کیږي. پر موږ ډیر فشار راوړل شو، خو پریکړه مو هماغه ده چې خپل آئینی کردار به نه پشا کیږو.
کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔
د ایسای مشر پخپلو خبرو کې زیاته کړه د ایمان دی چې د پاکستان هر سیاسي ګوند ته باید د سیاست کولو یو شان موقع په لاس ورکړل شي۔ د وویل د پوز د پریکړې لپاره د مشر یې جنرال باجوا شخصیت ته سپکاوی وشو، خو په خبره یې چې پوز بیا هم پر خپله پریکړه ټینګ ودرید۔ بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاغ راځي چې په مرکز کې حکومت لنګ شوی دی، په خپلو جلسو کې پرته له دې چې د پوز او یا هم د ایسای د مشر نوم واخلي، د هغوی د بې پریتوب یا نیوټرل کېدو پر پالیسۍ سختې نیوکې کوي۔ دا چې په خبری کانفرنس کې د ایسای د مشر ښکاره کېدل څومره د ارزښت وړ دي، او دا هم چې د عمران خان د بیانیې پر وړاندې بعد استخباراتي ادارې د مشر خبرې آیا ځای ونیسي او کنه، د دې پوښتنو په ځواب کې د سیاسي چارو شنونکي او د پیښور پوهنتون نړیوالو اړیکو د مطالعاتي څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک د اکتوبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل د ایسای د تیرو وختونو غلطو پالیسیو د دې ادارې مشر سپیناوی کولو ته اړ کړ۔
دا مخکې چیرم نه دی شوی چې ایسای کی فلاګیا د پریس کانفرنس کوي، نن د ملک حالات چې کم کنفیوژن دی او ګربر دی، د دې فوج کردار ډېر زیات ګوتی نیولې کې ډېر بحثونه شروع شول، دې نه داسې لګي چې هغه مجبور شلو چې خپل را مخامخ وي، داسې لګي چې آی دا هیټ محسوسوي۔ د عمران خان بیانې سوا بنیادی طور باندې په دروغو بیستا، خو دروغو تومره کنفیوژن جوړ کړلو، رو فوج کنټروورشل شو، نو خو عمران خان ته تومره زور ورکول او دغه بیانیا او خلې ته تومره اهمیت ورکول، ای کې د ایسای خپل لاس دی، نو د ځکه ځوان چې هغه خپل غلطیانو لاته ایسای دې ځای ته مجبور شوه چې راشي خپل
خبری غونډه کې داوا وکړه چې عمران خان 13 مارچ میاشت د پوز مشر جنرال باجوا ته د هغه د کاري مودې د یو وار بیا غزولو وړاندیز کړو، خو جنرال انجم زیاته کړه د پوز مشر دا وړاندیز ونه مانه او د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاس وهنې پر پریکړه ټینګ ودرید۔
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی۔
د ایران په لویدیځ کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي، د ایران دولتي رسنیو دا خبره کړې او د داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی۔ جزئیات له اجمل اندورو۔
برید د شیراز په خر کې د شاچراغ په مقبره کې د مخام د لمانځه پر مهال شوه. د ایران دولتي ټلویزیون وایي بریدګر یو وسلوالو چې نن لس کسان نور ټپیان کړي هم دي. ایرانی چارواکو ویلي دي بریدګر یې نیولې. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوی و چې برید د درې وسلوالو لخوا شوی چې 14 کسان پکې وژل شوي او 40 نور پکې ټپیان شوي. خو د ایران د قضایي قوې ځایي مشر قاسم موسوی د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر یوازې یو طرح کړو. دا سیمه یو بل دولتي چارواکی هادی ایمانیا د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر په دې زیارت کې پر راټولو شوې عبادت کوونکو به توپیر ډسې کړی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دې برید په وړاندې د سخت غبرګون شمنه کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي دي تهران به د ترهګرو او بهرنیو لاسوهنکو په وړاندې اقدامات وکړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر په هغه بیان کې چې دولتي رسنیو خبر کړي زیاته کړي د جنایت په ایران کې د ویرې او تاوتریخوالي د خبرونکو شیطانی اراده روښانه کړه. عبداللهیان همدارنګ د داسې باوري معلوماتو د لرلو ادعا کړې چې د په وینا دښمنانو د ایران د نام نه کول لپاره یو څو اړخیزه طرحه جوړه کړې ده. د دې برید مسولیت د داعش وسلوالې ډلې منلې. تر دې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په ایران کې د یو لړ نورو پخوانیو بریدونو مسولیت هم منلې و چې پکې په 2018 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر آیت الله روح الله خمینی په قبر دوه وژونکو بریدونه هم شامل دي. په ایران کې دا برید داسې مهال ترسره کیږي چې د پنځشنبه په ورځ ایران امنیتي ځواکونو له هغه اعتراض کوونکو سره نښتې وکړي چې د پولیسو په توقیف کې د وژل شوې مهسا امینی د څلوېختې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلی وو. مهسا امینی د سپتمبر په 14 په تهران کې د پولیسو په توقیف کې مړه شوې وه. هغه تر مرګ څو ورځې مخکې د هغه څه له کبله چې ایراني چارواکو نامناسب حجاب بللی وو ایران کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوې وه. د مهسا امینی مړینې په ټول ایران کې او له ایران نه بهر د ایرانیانو پراخ اعتراضونه راوپارول چې لا هم دوام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخی تا مو بیام خراغلاست ویم. لمره با دی افغانستان او آیرلند دی کرکت دی لوبی پارا بانی تاست یا مرک درخ برا کتر غاقه مخی دا چی دی کرکت پا نریوال جام که نن چو لوبی وشوی لمره یوکی جنوبی افریقا بنگلادیش ته په یو سلو څلورو منډو لوی توپیر سره ماته ورکړه. په داسې حال کې چې جنوبی افریقا یو لوبغاړي سلیزه وهله ریلی روسو او بل لوبغاړي کوینټن ډیکاک سره باندې شپېته منډې وکړې. په دویم لوبه کې هندوستان هالند ته ماته ورکړه په شپږ پنځوسو منډو باندې. او په اوسنۍ لوبه کې چې روانه ده پاکستان له زیمبابوې سره مخ دی. د زیمبابوې درې لوبغاړي سوځېدلي او څلور شپېته منډې کړې دي. سبا په افغانستان له آیرلند سره مخ شیم. د افغانستان د سبانۍ لوبیا او د تیرې لوبې چې نیوزیلند په وړاندې وشو او باران پکې وشو او نتیجه هم یو یو شو. په همدې ارتباط باندې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال جعفران په استرالیا کې د کرکټ د ملي ټیم له یو روزونکي رئیس احمدزي سره خبرې کړې دي.
بازی شین د سی شګه د منګه په کنټرول کې نیمګه تاسو په کنټرول کې نی تاسو خو لیدل چې منګه لوړدل تلاړه او پورت پورت تیارېم کړی او دغه نندرچانو غریبانو څومره چې تماشې تر غلې ودی کې منډي وړو وړو مشمهن ولیدل د افغانستان مختلف اقوام او خلک کې ولیدل. یعنی خپل دغه منګه ډیره انرژي منګه تر کړ چې د هر یو د افغانستان له ګډ ګډ نندل تخلق ور درغلی او دی وختل چې د افغانستان ټیم بلوبو کې لوړو غو وختل چې دغه نندرچانو په مخ کې یو لزر څومره پوری تقریبا 2000 پورې خوښل افغان لوبغاړي دا وړ یا مخکې جمع په خبرو کې ویلې کنه د موږ لوبغاړو ته په کار دي چې دغه سیمې چلو ریزلت او بیا وروسته ګورو خو یو څو فائدې موږ ته دي. یو خو به د موږ دغه لوبغاړو استعداد معلومیږي چې دغه ټیمونو خلاف موږ څنګه لوبې کوو. د کرکټ مینوالو ته به هم د اندازه لګیږي چې یعنې د موږ ټیم دغه ټیمونو خلاف باندې څنګه که ووایو شخصا خفه شو په دې معنا باندې چې کار چې پرون میچ شوی وای خدا چې موږ څه پوس کې نه نو څنګه شو به کولای و کی
ته پرونه لوبه نو ورسته د افغانستان ګروپ اوپن پاتې دی. یعنی هر ټیم دا چانس لري چې ټاپ ټو تراشي. فکر کوي د افغانستان چانس زیات شوه دی پرونه لوبه نو ورسته.
یو پوینټ سره سبانه میچ ډېر مهم وي د موږ لپاره چې دا میچ تر سره کی. یعنی د ګټلو په صورت کې به دا ګروپ یاد سي چې درې ټیمونه به د سي چې آر یو به بیا کولای شي اخیری میچونه به د سی سی چې هغه د کوارټ فاینل مرحله ته بیا داخلي. نو سبانه میچ ډېر مهم ده د موږ لپاره چې دغه میچ کتر سره سو ان شاء الله بیا تاسو ته موږ ډاډ درکولای شو چې د افغانستان ټیم په دغه ټورنمنټ کې به مهم مخکې لاړ شي. سبانه میچ په شرط دی چې سبانه میچ تر سره شي.
او اخري پوښتنه د آیرلند سره د افغانستان تر نړیوال جام مخکې سیریز درلوده چې سیریز آیرلند وګټو مګر تر هغه مخکې افغانستان نو به ترې ګټلې وي. څومره دغه د ورستی سیریز بلل د لوبغاړو په ذهن باندې منفي تاثیر درلودل شي که فکر کوي که څه خلاص شو نو کیسه سبا شروع کی.
یعنی هر یو ټورنمنت مختلف ټورنمنت یا هر یو د پاره آیرلند سره چې موږ سیریز وګاړو کنډیشن ډیر مختلف او موږ په چلاړو دغه په ټورنمنت سیریز کې موږ ډیر کم بیک عملته اخیری میچ وو چې فیصله کون میچ وو د باران له وجې نه خراب شو. په دې ټورنمنټ کې کدا سی وګړي لوم دوا میچو بیلون نرسته موږ ډېر کم بیک کړو. نو ما خه مورال سره بیا موږ چې کلی شاک اپ تراولو دومره په سخت کنډیشن کې چې د موږ لوبو کړو لوم دوا میچونو چې ډېر پسانی سره موږ په شاک اپ کې وګټل. نو کرکټ د مخکې ما خبر یاد کړه غو سرلنکا خلاف باندې سره شپږ یې ومن دي موږ بولینګ په خلاف باندې یعنی د موږ په کنډیشن کې بیا د موږ د څوړه څنګه چې موږ سپیران دي په دې منځ ویل سم چې سرلنکا په هغه ټورنمنټ کې ښه لوبه وکړله. همدغه د ښې لوبې نتیجې وه چې هغه اشاکپ هم دې وګټو. نو هغه خبرې چې ویلته وي هغه کوم مثبت شی نه شي وو هغه لوبغاړي او دغه ټول سپورټنګ سټاف څومره چې دغه ځان سره دلته هم کیریان کړل او کوم نقاط چې موږ ته معلوم شي چې موږ کار کوو هغې باندې موږ دلته کار وکړو انشاءالله چې په دغه میچو کې موږ ډېر په کار باندې راشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی عامدارنګ د ناروی د شورا لخوا بزګرو ته غنم ویشل شوې دي. د راپورونو په اساس د مرکز او ولسوالۍ 15,500 بزګرانو ته اصلاح شوې غنم او کیمیاوي سره ورکړل شوې ده. په دې اړه نجیب لالو خیل ریپورت جوړ کړی.
د پکتیا په مرکز ګردیز او دولس واړوند ولسوالۍ کې 15,500 بزګرانو ته د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه یوه بوجۍ د اصلاح شوي غنمو تخم، یوه بوجۍ توره او یوه بوجۍ سپینه کیمیاوي سره ورکول کیږي. د پکتیا د کرنیزو چارو عامر مومن خروټی آزادې راډیو ته ویل
د اصلاح شوي غنم چې کله منځته راځي او تولیدیږي دا تقریبا شپږ اووه کاله دربر نیسي. دې باندې ډېر فاکتورونه اجرا کیږي، ډېرې تجربې پې کیږي، د امراض او آفاتو په مقابل کې دا ټیسټ کیږي او د لوړ حاصل په مقابل کې ټیسټ کیږي. دا یو بوجۍ ستاسو کاری تاسو ته به انشاءالله یو نیم سل یو سل شپېته من حاصل کوي.
بلوری ته د پکتیا بزګران خوشاله دي چې دا ځل نه یوازې تخم او سره په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې دوی لپاره دا ټول کرنیز توکي وړیا دي. د پکتیا یو بزګر روزی خان ویل
د کانانو سره په اشتیا کومک وسم اوسه کال دغه پیسې یس نسته، توره سره مفته ده، سپینه سره مفته ده، او غنم په خپل ټاکلي وخت را ورسېدل چې دلته یې زمینه اوس بالکل مسایده ده.
د بزګرانو پر وړاندې یوه بله مهمه ستونزه په کروندو کې د بیلابیلو نباتي ناروغیو شتون وي چې د هغې له وجې حاصلات کمیږي او کیفیت ته یې هم زیان رسیږي. یو بل پکتیاوال بزګر امیرزاده غوښتنه کوي چې موسسې او اړوندې ادارې دي د کروندو پر مهال دوی سره د نباتي ناروغیو په تشخیص او درملنه کې هم مرسته کوي.
دونس نظارت اوسې نو ډېره ښه، ځکه چې د کار سړی خو نه ورته پوهېږي یا یې اوس کې نه یا سردا معلومات نه شته کوم مرض لګېدلی ده. نو دې سره کوم نظارت وکړي انشاءالله ورته معلومات کېږي، وخت دوام ورکولی شي، علاج کولی شي انشاءالله.
بلوری ته د پکتیا چارواکي غوښتنه کوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دې په ځانګړي ډول د کرنې برخې پرمختیا او ښه کېدو ته پاملرنه ډېره کړي. د پکتیا د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید ویل
هغه مثال چې مخکې به په مختلفو کم ولسوالیو کې توزیع کوله، د مرکز مربوطه په خواو شا نږدې ولسوالیو کې چې دوی یو څه امنیت ښه باله، لله الحمد نن سبا د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ولایت کې، د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې که خارجي مسیح دي که داخلي مسیح دي په اطمینان او ډاډ سره خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال شپږ میلیونه میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې نږدې څلور میلیونه له خپلو ځمکو او تر دوو میلیونو میټریک ټنه غنم له نورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او له پاکستانه په بیه اخلي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، مهم پیداوار هم دا غنم دي.
ستاسو له پیغامونو
راجان د کابل نه ګوره دا اوس مې د عالم غد ازادي راډیو کې د غد مجله برنامه واوریدل. مثال دا وګوره دا اوس هغه د عبد الله بختانی په باره کې ویل چې د ګوره اول تعلیم په کور کې د مور او د پلار نه زده کړي. ګوره دا مور دومره مهمه ده چې دا تعلیم کې د اولاد ګوره اخر نه جدي وسري څه څومره رشته وکړ. ګوره کې د انسان سم مثال د علوم او اکاډمۍ غړی سم مثال دا ټول ګوره دا د علم دا مور خدای دې رضا لپاره، د خدای دې رضا لپاره، د خدای په لیاس دغه طالبان ته زه وایم چې دا خوند پریږدي چې درس وایي. ګورې تاسو بالا ته څه جواب وایي؟
بعد له سلامه دا کوم مجاهدین طالبان چې دا زموږ معروفیان ته مرستې ورکوي دغه پر ځای د وروره دا زموږ د معروف روډه پوخ کې ډېره سترګې ده چې دا موږ بولدک ته درځو. تقریبا د دوو ورځو ګڼټو بار موټر لار ده، بېخي وطنونه دي، موږ نه ډاکټر لرو نه شی لرو. طالبان ته واده روډه پوخ کې ډېره مهرباني به موي، موږ یوه مرسته هم نه غواړو، یو شی نه غواړو، خالي روډه پوخ سي ورور زما آبادي ګړ د روډه سره ده.
شینواری ما د نازیان ولسوالۍ څخه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. دلته ډېر شمېر مشکلات موږ لرو چې ولګه تنده بیکاري بیروزګاری ده، او دلته تقریبا د پنځو شپږو کلونو څخه راپدې خوا وچکالي ده او هیڅ اوبه نشته دی. خلک د تندې څخه هم رهات تر دې پورې چې داسې خلک شته دی چې د لس کیلومتره پنځلس کیلومتر څخه د لرې ځایونو څخه اوبه پر شار راوړي او مشکلات ډېر زیات دي. له حکومت څخه هم دا خواهش او هیله ده چې دلته موږ ته د غره څخه پایپونه را تیر که، اوبو بندونه راته جوړ که، همدارنګه څاګانې راته وباسي، ټویلونه راته جوړ که. خلک د بیروزګارۍ سره مخ دي، باید خلکو ته کارونه موسسې راشي. دلته هیڅ داسې موسسې نه دي راغلي، په تیرو حکومتونو کې هم او په دې کې هم. نو خلک دلته ډېر د بیروزګارۍ او مشکلاتو سره مخ دي، د ولګې له امله، حتی تر دې پورې چې د ولګې له امله مرګ خطر سره مخ دي مري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمېره ده